سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. بخش جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 13 جولای در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات مدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که برای دختران افغان حق آموزش را بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست 2021 مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند. سپس دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بسته و محدودیت های شدید را در عرصه های مختلف اجتماعی بر آنها وضع کردند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 14 جولای احتمال بارندگی و بادهای شدید را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 13 جولای در اطلاعیه گفت که امروز یک شنبه ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و میدانوردک به شمول سالنگ‌ها شاهد باران‌های نسبتاً شدید خواهد بود. میزان بارندگی از 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده که یک شبکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه 13 جولای به استناد منابع خود گزارش داد که رهبر این شبکه دستگیر شده یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده. بر اساس گزارش، چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در کابل انجام شد که در جریان این عملیات از یک مخفیگاه سلاح‌ها و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. در جریان نشست انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا، فایر صورت گرفت، اما با آقای ترامپ آسیب جدی نرسیده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که در این حادثه دو نفر از جمله فرد مظنون حمله کننده کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. دونالد ترامپ، نامزد 78 ساله جمهوری‌خواه، بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی در حال سخنرانی در جمعی از مردم بود که صدای فایر 7 گلوله شنیده شد و سپس مردم فریاد زدند و همه وارخطا شدند. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در اعلامیه از پلیس و اداره های تطبیق قانون برای اقدام سریع آنها تشکر کرد. پس از این حادثه، رئیس سرویس خدمات مخفی در صفحه اکس نوشت که ترامپ در امان است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که یکی از نامزدهای انتخابات پیشروست، گفت از اینکه دونالد ترامپ خوب است بسیار خوشحال است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که قرار است دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، به نمایندگی از حزب خود به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته با سیمون هریس، صدر اعظم ایرلند، دیدار و درباره حمله روسیه به اوکراین گفتگو نمود. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که دست کم 11 غیر نظامی بر اثر حملات جدید در شرق و جنوب اوکراین کشته شدند. زلنسکی پس از بازگشت از نشست سران ناتو در واشنگتن در 9 و 11 جولای، قبل از اینکه به اوکراین برود، به دیدار صدر اعظم ایرلند رفت. در اجلاس سران ناتو، متحدان این پیمان وعده همکاری نظامی بیشتر با اوکراین را دادند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتل.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په اوومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایي رئیس عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پېښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پېښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپېژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. رابشم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هرکلی کوم. اغلی شاه جهان، که لمړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
په پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر تاسو سلام پېښ کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده موږ په رڼا باندې راغلو. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړېږي او دا چې دا کم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلو غواړي، جی ټوینټی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو؟ په خپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوای افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
بس خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره منځون کوي. نو دا جګړه چې ده دا پار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتقا نه ده شوی چې کوم تاریخي طور د نورو کامونو شوی ده چې کوم آزاد کامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دن هم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ راوړو، زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړې او زمونږ خلک یې چې دي، زمونږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل او مونږ سکولونه یې په بمونو والوزول او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس کوم دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطع نه وایم چې کله مونږ د امریکای امپیریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم، قطعاً نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کوم اشرافیه ده، د هغې غټ لاس دی، هغه د دې بینیفیشریز دي
خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
د هغوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه سره، د هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو. نو دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل، دا رپورټ په سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تقدیر دې جنوزې چې ملیونو رو پسې وکړو،
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم و، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې وویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمېر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو، کوم چې بے بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورټ تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامني وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی، او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل ده چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کو مونږ حملہ کی گی، مونږ افغانستان طرف ته چې دی بیا خپل سٹریٹیجک ڈیپ تا خلو. نو دا غیم پا کی مفاد شتا پا دی جنگ کی دیو جینا غیم پا دی کی ملوث دی، او مخ کی سرویخ کالا جنگ چشوی پا دی کی امریکا دا ٹولو نزیات دائی کا سپورٹ ور کڑے دی، درے دیش بلین ڈالر پا دی جنگ کی پاکستان فوج تا امریکی ور کڑی دی، او امریکی القاعدہ جوڑا کڑے دا، پاکستان فوج دا دئی کو پیٹرنیج کی طالبان ہم جوڑ کڑی دی، اور ننم چی دا سمرا جگڑا روانا دا پاگے کی دا غند پوتونا چی دی اگا ملویس دی.
مانانا مومن صرف دا دی دا لکه څنګه چې اغل شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ظلم ویل آکسفورډ کې څوک کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم از مستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راهنجات او دومره عملیات وشول،
نو دغه باوجود دلته کې د امنی شتون لري، وسلوال شتون لري، نو دیوال موږ ته دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی، او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یوه پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي، د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼی یا داسې نور هغه ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ، نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي. نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتې، په کې دا خبره هم نشته چې ګیلمن وجل شوی دی، مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغې کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه وایي چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک د سپاسانه نشي دوکه کولی، تېر وختونو کې دوکه شوي دي خو اوس یې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو وګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته، نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو، په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول، او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیاتو شو، سرجري وشول، او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې چې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړمبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنګونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے، دوما خبر دا چی سو پورے تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي، دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه. مالیو خو د دې شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښې ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کیسه کې دا دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. څومره پوه چې تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجدجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي، دا خو پښتون قام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلاره څه ده، او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ،
یو کنسنسس پښتون قوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ، ستاسو خبره پرې کومه. تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وایي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهره خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره. او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی و. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون قوم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي. محمد صاحب، که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي.
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه، تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به رایوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي. نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه هغې پورې دوی نه یو ځای کېږي،
او چې دوی غمجنه
پیښه، او چې پیښه وشي د هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان ترک انصافو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان ترک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترک انصاف د مشر د ریاست سره روغه راځي، د پوځ سره روغه راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرسکه څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله رایوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستوال هم ورسره یو ځای نه دي، یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړل چې پښتانه چېرې نه دي رایوځای شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نیپ د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند، په هغې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چېرې هم پښتانه نه دي رایوځای شوي، دا خبره
بالکل هغه نیپ بیا تقسیم شو، ویشل شو، بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو. او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاتارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لار څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو.
خبر کبل سوال د څه په بار لڅ سره مبارزه کوي لدی سره مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو کبل.